السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو له دې شبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12 شپږنوي منځنیو څپو خبريږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي په روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و ګیزاب ولسوالۍ د ترین کورټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي له قومي مخورو علما کرام او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو د کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان د ګوزن ناروغۍ نیولې وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پروان پنجشیر تخار بغلان کندوز سمنګان بلخ بامیان سرپل جوزجان فاریاب غور بادغیس او هرات ولایتونو کې به سخت بارانونه تالندې او برېښنا وشي په بیلابیل ولایتونو کې د باران اندازه د 15 ملی مترو ترمنځ اټکل شوې ده د ناتو عمومي منشي مارک روته وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دي ښاغلي روته نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به د روان کړکیش له پراخېدو سره د پاموړ مرسته وکړي د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له شپږ لکو ډېر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه څلور کسان چې شک کېږي د دې هېواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په مرګونی برید کې لاس لاره وژلې دي په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لس پولیس وژل شوي وو په پاکستان کې ډېری جیش العدل ډلې د دې برید پړه منلې وه د ایران تسنیم خبري اژانس د سپاهي پاسداران ځواک په حواله راپور ورکړی چې دې ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نورې نیولې دي دا برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید و د سیستان او بلوچستان ولایت کې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دوه جلا حملو کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ساحلي ښار سور کې په یوه ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي لس نورې ټپیان کړي دي د فرانس پرس خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسوي سور د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل ښار دی سمک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب و منیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده را سره اوسې په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبريږي د افغانستان د بشری مرستو صندوق لس کلن شو. په یو راپور کې به د دې صندوق د اهمیت په اړه جزئیات واوري. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو په دوام د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
دوی باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی تصرفوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ډالرو او افغانیو د ارزښت په اړه یو ځانګړی راپور لرو. همداراز وابهورئ چې په سپین بولده کې د لغړیانو کاروبار ولې په خرابېدو دی.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 زره کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق یا AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په غو کې اندېښنه ښودلې چې بشري مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې ورځ په ورځ نور زیاتوالی راځي.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یک شنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غیدارې ویلي په تیرې وله سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاریو سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سره شوې ده د خوړلو چینل لارو پوخه خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړه نه لري.
شخص خودم من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دند خو خدای را نواخیسته. ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لده. حالا دند دو لری شوی. اوس لزخ تزیاد و ستونزو سر مخ دی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هقا هم که کم کورانه سلیا یا نیم سل افغانه ای را کری.
دا پداسی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنس بنسټونو د راپورونو لمخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو لمخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تایباد خار د انقلاب عمومي څاروال څارنوالو بخې په شخصي موټرو کې د بیاسناد افغان کډوالو پر تاګ را تاګ بندیز لګولې. حجت صدیقي ارنا خبري ارجان ستویلی چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې پر بنسټ او په بیلا بیلو خارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. لدې بندیز له اعلان دو ورسته په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې لدې محدودیت سره به د خپل ورځنیو چارو په سمبالښت کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
د تایبات خار د انقلاب عمومي څارنواله په شخصي موټرو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر لیکدولو د بندیز اعلان سره سم خبرداري ورکړی چې کڅوګ له دې پریکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه لیرنا خبري اژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغه موټر چلوونکو ته چې بیا اسناد افغانان لیوی سیمه بلې سیمه ته لیکدوي قانوني سزا ورکول کیږي او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نو موري زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو کارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملی شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغه بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوی دی. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفی او فیروز د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ادي روز ما طریقه ما
پرون مو د سناپ لاري انلاین ټیکسي وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغاني یستې؟ موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ را نغې او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب یې رانه
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. د ستونزې پر اختیاز مو پر ژوند غیس کړي. کار ته ونه رسیږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شوتلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم، به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلی خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کیږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې شپاړس هغه استوګنځایونه چې بیا اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بیا اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موجودي حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیری. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یو ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې د خپل یو ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یو افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې پروان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23,000 غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. د دوغارون پولي چې له تایبات څخه 30 کیلومتره لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بیوزلی او بیکاری له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پریښی دی.
په ایران کې پر ډیر افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه مې د چارو د شنون کې سید زاکر شاه سادات نظر وپوښت. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو د زیاتېدو په اړه وویل،
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنې د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي، خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به مونږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې نو باسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې، تګ را تګ د درسونو د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د اغزنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صادق صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوی دی چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوی که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډیره بریده پورې ډیر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډیر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتشي وو هلته افسران وو یا کارمندان وو. دا هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هیڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هیواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازهګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هیواد مطمئن کېږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم اوري. خو اوس نړیوال مسایل. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر د هیواد د روسي حمله له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. بلخوا عراق پر خپل ګاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د دې هواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د اسرایلی يرغملو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دوه ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقب سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپل شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټه د حملو په جواب کې د ایران ځینی پوځي ساحې وشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هانیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یو قومندان د وژنې په غبرګون کې کړی دی. د سپای پاسداران د قدس وکونو قومندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16 نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندی یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دی. دغه وړاندیز د اکشن به پروازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویل په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د سیمه زرګونه کسان وزګر شوې دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې مشر ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې ل 15 تر 30 پورې کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو لکبل زیانمن شوې دي.
د ډیورن کرخه تصویر ما پرتی سپین بولدک ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه حتمی کېدو د غنو سنځو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشر محمد شفیق اتسګزی نن دوشنبه د اکتوبر 28 په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکا باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله دا 15 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تک را تک زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی چې د 2023 کال د نومبر ل لومړۍ نیټه څخه به د پریکړه عملی شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د سبان یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق خڅکزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
له جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس په بولدا کې چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثر مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انا نات کلتور ټول په کتابه استو کلار نس وخلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک وي.
د خاغلی اڅکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې ل زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي.
د هم د خبرونه ورستای راپور په دې ورستایو کې د افغاني ارزښت د ډالر په مقابل کې یو لړ بدلونونو سره مخامخ شو. د بهرنیو اثر او په ځنګړې توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیچېدو د اورو وریجو او غړیو په ګډون د توکو پر بای هم اغیز کړی. په دې اړه د تفصيلي راپور ته پام وکړئ.
لیوی ونی راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. د بداسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشت په پرتله د افغانۍ بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګل وړي شوی وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخې نن د شنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو لمخې یو ونی وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیر وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې ونی کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلن قیمت روغن
مخکې 15 تر غړی په 440 افغانۍ یو خو 1540 افغانۍ یو تر رسیدلی. همداسې یو 50 کیلوی د اورو بوجي 1450 افغانۍ و خو اوس یې قیمت 1540 هغه تل ورسوي. دا بدلونونه تیر یو اونۍ کې راغلي.
د کابل خارزنی اوسیدونکو وی کله چې د ډالر وبې راخته شي د توکو په بې اغیز نه کوي خو چې لوړ شي نو د توکو بې هم ورسره لوړيږي. د کابل خار دوو تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانۍ په وړاندې کمیږي لبه د مرغه د خوراکي توکو پر بېو هیڅ اغیز نه کوي خو له لوړې دوه سره د توکو بې هم لوړې شي.
خوراکی
د خوراکي توکو بای مخ په لوړېدو دي او د جمی پر رسیدو خلک لستون سره مخامخ دي. د سون توکو بای لوړې سیوي او لبل پلو بیکاری هم بیخي زیاته سوي ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لړډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان وسط پیسو د ثبات په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید د خلکو استخدام او مصرفیت زموږ تجارت صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخاوني سي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایي ادارې د میشتنی راپور لمخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 1.4 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسیدلې او د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې فائزه